ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې لسم نیټه را پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. په دې خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه بارکوال میاخیر
هرکلی وایو. لومړی ورځو د مهمو خبرونو د سرټکو په لور.
د پاکستان یو مذهبي ډله جماعت علما اسلام ګوند وایي چې د اکتوبر په 28 نیټه اعلان کړی ازادي مارچ په اوس د اکتوبر په 1.5 نیټه کوي، خو د پنجاب گورنر چودري سرور وایي چې د احتجاج پر ځای په کار د چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه سره یو سي او د هند په ضد د حکومت ملاتړ وکړي.
او د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې نن د شام په اړه باندې ځانګړی بحث کیږي. ترکی تیرورس په شام کې د کورد وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړی دي. سیرونکو وایي د کوردانو په ضد د ترکی جګړه به داعش په ضد ترلاسه شوی ګټې لمینځه یوسي.
او سږ کال د نوبل ادبي جایزه د پولینډ او استریا دوه لیکوالو ته د هغوی پر ادبي خدمتونو ورکول کیږي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه تاسو لپاره لرو چې وخت په وخت تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
دا ډیوا ریډیو او ټی وی ګرانو کتونکو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پاکستان او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه درته لرو. د جمعیت علما اسلام ګوند وایي چې د اکتوبر پر 28 نیټه اعلان کړی ازادي مارچ په اوس د اکتوبر په 1.5 نیټه کوي، چې وایي خامخا به اسلام آباد ته ځي، چې وایي مقصد یې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ختمول دي. دوی تور پورې کوي چې دغه حکومت د درغلۍ په نتیجه کې راغلی، خو د پنجاب گورنر چودری سرور وایي چې دا د احتجاجونو وخت نه دی او باید چې د هند د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې په موضوع کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه سره یو سي. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباد د اورنګزیب خان رپورټ ته.
د جمعیت علما اسلام لخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف پر ضد د احتجاجي پر لټ نیټې بدلون پس هم حکومت همدغه تنقید کوي چې دا وخت د احتجاج لپاره ټیک نه دی، او اوس حکومت دا دریز خپل کړی دی چې هند سره د پاکستان تاوتریخوالی روان دی، ځکه د وخت باید ټول سیاسي ګوندونه د هند پر ضد یوځای شي. د پنجاب گورنر چودری سرور میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان د مولانا فضل الرحمن احتجاج له وجې پریشان نه دي، خو موجوده وخت د احتجاج نه بلکې د هند پر ضد یو کېدو دی.
وقت ہے یہ پروٹیسٹ کا، یہ وقت ہے انڈیا سے مقابلہ کرنے کا.
گورنر چودری سرور وی احتجاج د هر شاه حق دی، خو د اولس د فکر دی موجوده وخت د احتجاج نه بلکې هند سره د مقابله دی. دا پنجاب گورنر دا هم ویناوه چې یو حکومت مخالف ګوند هم په دې احتجاج کې جمعیت علما اسلام سره نه دی ولاړ. وړاندې جمعیت علما اسلام اسلام آباد ته احتجاج لپاره راتګ نیټه 28 اکتوبر ټاکلې وه، خو حکومت پرې دا تنقید کولو چې په دغه نیټه هند کشمیر خپله ولګه کې اغستې وو. تېره ورځ د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اوس اسلام آباد ته راتګ لپاره 1.3 اکتوبر نیټه ټاکلې ده، خو بیا پر هم حکومت تنقید کوي. جمعیت علما اسلام فیصله کړې ده په 28 اکتوبر به ګرد هیواد کې د دوی احتجاج پیل کیږي، او دا احتجاجي قافلې به 1.3 اکتوبر اسلام آباد ته را رسي. د پاکستان حکومت وینا ده چې جمعیت علما اسلام د احتجاج کې ورسره یو سیاسي ګوند هم ملګری نه دی، خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وینا ده د وخت هر یو سیاسي ګوند د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی زیاته کړه نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې تاجران او ډاکټران هم حکومت پر ضد احتجاج کوي.
چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ مختلف ایون وہ نیا سیاسی جماعت جو پی ٹی ایم ہے، وہ سب احتجاج میں ہیں.
بلاول بٹو وی دا ہر یو مخالف سیاسی گن حتی چې نوې جوړ شوې پښتون ژغورونې غورزنګ هم احتجاج کوي. دوی زیاته کړه د جمعیت علما اسلام د احتجاجي پلت کې ورسره ولاړ دي او د دې هر ممکن مرسته به هم کوي او د دې حمایت هم کوي. دغه شان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر نواز شریف سره کوټلک پتبندی خانه کې ملاقات نه پس ویلي دي. مسلم لیگ نواز ګوند هم مولانا فضل الرحمان کے احتجاج کے بشرکت کبھی.
یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی مارچ ہے.
دوی وی دا دا جمعیت علماء اسلام احتجاج نہ بلکہ دا پاکستان وجود قائم ساتلو دا پارا احتجاج دے. جمعیت علماء اسلام دا مارچ یا احتجاج زکا کبھی چھ گنی موجودہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ٹگے جوڑ شوے دے. دوی دا موجودہ حکومت ختمون او دا نو انتخابات غختن هم لري. جمعیت علماء اسلام وی د احتجاج کې ورسره نه حکومت مخالف سیاسي ګوندونه ملګری دي.
تاسو د امریکا ژغ دیوار ریډیو د خبرونه مخامخ په ټي وي په ژوندۍ بڼه ګوري. د جمعیت علماء اسلام ګوند د راروان ازادي مارچ کا اکثرو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ کړی، خو په خپل واکمن تحریک انصاف ګوند سره مخالفت شولی. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال مشر قاسم سوری تور پورې کړی چې وايي جمعیت علماء اسلام ګوند د خپلو ګټو لپاره له مذهب څخه کار اخلي، د خپلو سیاسي ګټو لپاره مذهب استعمالوي. قاسم سوری وړاندیز کړی چې په سیاست کې له مذهب څخه د ګټې اخیستو لپاره باید قانون جوړ شي. قاسم سوری دا خبرې په کوټه کې کړې چې په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو د خبریال حافظ الله ستوري شیرانی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری د کوټې د هوایي ډګر و مخته و رسنۍ ته د وینا پر مهال وویل چې د جمعیت علماء اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خپل سیاسي ګټو او پر اسلام آباد باندې د قبضه کولو لپاره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د اسلام سپیڅلی نوم استعمالوي.
ابھی تک میں نے دیکھا ہے جو چندے کی جو پرچی ہیں اس میں ناموں سے رسالت کا جو لکھا گیا ہے
ماچی کومی د چندی پرچی لیدلی چی پراغه باندی د محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوم لیکل سوی. دا شکار نه دی، دا سی قانون جوړول پکار دی چې څوک د مذهب په نامه باندې باید سیاست ونه کړی. سیاست کول د هر چا حق دی، خو د مذهب په لباس کې سیاست کول نامناسب عمل دی.
اس طرح کا قانون بنانا چاہیے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ مذہب کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھا جائے.
د جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا فضل الرحمن پر ضد د شاغلی قاسم سوری د تورونو په اکلمو د جمعیت علماء اسلام بلوچستان د یالتی مشر په ګډون له درو نورو مشرانو سره د ټلیفون له لارې رابطه وکړه، خو زموږ و ټلیفون او میسجونو ته جواب و نه ویل سو. د خبریالانو و پښتنو ته په جواب کې قاسم خان سوری وویل چې د پاکستان د الیکشن ټریبیونل لخوا چې د نوموړي قاسم سوری په ضد کومه فیصله اوریدول شوی و، هغه فیصله اوس د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ ختمه کړي او اوس د هغه کیس اورونه په عدالت یا محکمه کې روانه ده.
بس الله تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور جس طرح کوئٹہ کی عوام نے مجھ پہ 2018 کے الیکشن میں بھروسہ کیا اور
دا اللہ جل شانہ فضل دے چھے دا کوٹی شار اولس پر 2013 کی پرما باور وکڑ او ما تے رائے راکڑی. دا نادرا دا ریپورٹ لمخہ 250,000 دا سی رائے چول سوی دی چھے پر پرچا باندی دا رائے ورکون کو دا گتو سیاہی نقش سمن دا، مگر دا حووش ناختی کارڈو نا بلکل سم دی. زما پا خلاف پروپیگنڈا وسوا چھے ما 50,000 جیلی ووٹ تلاس کڑی. خلق خبر ندی چھے ما خود ٹوٹل 50,000 نسو رائے خستی دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان
یاد دیوی چې د روان کال د ستمبر د میاسي پر وويسته منیټه د پاکستان د الیکشن ټریبیونل لوري قاسم سوری د 2013 په ټول ټاکنو کې د درغلي په تور تورن سوی وو او پر همدې اساس د ټریبیونل لوري قاسم سوری ناکام وګرځول سو او د ټریبیونل لوري د هغه د قومي اسمبلی پر څوکۍ NA 215 یو وربیا د رای ورکولو اعلان وکړ، خو د قاسم سوری پر درخواست باندې د پاکستان سترې محکمې د الیکشن ټریبیونل دغه فیصله وزنډوله او د عدالت لخوا تر وروستۍ فیصلې پورې و قاسم سوری ته دا اجازه ورکړه چې پر خپل څوکۍ د ناس و اوسي او خپل دنده دي ترسره کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، کوټه.
وسم د شام پاړې و رپورت تاسې پام راګرځو. ترکی وایي چې د شام په شمال ختیځ برخه کې د کوردی ترهګرو په ضد زموار عملیات پیل کړي، خو کوردی ځواکونو بیا غوښتنه کړې چې د دوی د خلکو د قتل عام د دوی خلک دی له قتل عام وژغورل سي. بل لور ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې اړه بحث پیل کړي. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل نن په شمال مشرقي شام کې د ترکی په پوځي عملیاتو بحث په داسې حال کوي چې ترکی ویلي د ترهګرو خلاف یې ذمہوار پوځي عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې کورد ځواکونو غوښتنه کړې د دوی ولسته د قتل عام نه بچ کړي شي. ترکی له شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپلې پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هاغو کورد جنگیالو خلاف ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي، خو ترکیه ترهګر غني. د ترکی صدر طیب اردغان 13 ورځ د دغو عملیاتو د شروع کېدو اعلان کړ او ورته د امن د پسرلی عملیات ویلي وو. صدر اردغان د زیارت په ورځ ویلي په شام کې په ورستي عملیاتو کې 109 ترهګر وجلی دي. د نوموړي اشاره د کورد ځواکونو په لوه ترکی دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړی دي چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په سیمه کې پرځای امریکایي ځواکونه راوستلي. د کوردانو ترڅنګ د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي د صدر ټرمپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوې ګټې د لاسه وځي او سیمه به بې ثباته شي. په شمالي ختیځ شام کې میشت سیرین ډیموکراتیک فورسز چې مشري کورد ځواکونه کوي د ترکی د عملیاتو په اړه ویلي دوی یو خوا د ترکی ځواکونو د مداخلت سره مخامخ شوي دي، نو بلخوا په راسولین سیمه کې د داعش وسلوالو په ضد حملې هم تیزې کړي دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل د غونډې وړاندې د ترکی سفیر فریدون سینر لیوګلو ملګرو ملتونو ته په یو خط کې لیکلي د ترکی د عملیاتو هدف یوازې د ترهګرو پنازیونه، موټرې او نور سازو سامان دي. د ترکی د دفاع وزارت ویلي په شام کې عملیات یې په خپل دفاع کې د سکیورټی کونسل د قراردادونو او نړیوالو قوانینو سره سم پیل کړی دي. هر څه که صدر ټرمپ د شورو یا چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي وو امریکا د شام د پوځي عملیاتو حمایت نه کوي او بیان زیاته کړې وه چې ترکی ژمنه کړې چې د ملکي خلکو حفاظت به کوي، خو په شام کې د امریکا په ملاتړ کې جنگیدونکې ډلې اس ډی اف چې مشري کورد ځواکونو کوله د امریکا د صدر په دغه فیصله ټکونه کړي دي. د دغه ډلې مشر جنرال مظلوم کوبانی ویلي امریکا یو وار بیا کورد ځواکونه د دشمنانو په لاسو کې پرېښودلي دي. نوموړي ویلي د ترکی سره د جګړې په وخت به داعش ته په سیمه کې بیا موقعه په لاس ورشي چې د سیمې امنیت برباد کړي.
او مرکبا زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ. موږ کوشش کوو چې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب چې د ویډیو لینک ته لارې زمونږ سره سیړنې د پاره راځي، هغه را سره راشي او هغه براته وایي چې په امریکا کې دلته سره باندې د ترکی د دغه پوځي عملیاتو په اړه باندې چې په شام کې د کورد وسلوالو په ضد باندې پیل کړی دی. دلته په کانګرس کې څه خبرګون دی، په امریکا کې دننه خلک څه وایي، د وایټ هاوس یا د صدارتي ماڼۍ څه خبرګون دی، او دا بیا چې اروپایي ټولنې هم په دې اړه باندې خبرې اترې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو ته د ډیور ریډیو همکار پیر زبیر شاه په دې موضوع باندې راولو. بیا دا چې داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې د ترکی لخوا چې کوم عملیات پیل شوي دي د کورد وسلوالو په ضد باندې، دغه اس ډی اف ډله چې مشري به کورد وسلوالو کوله، ترکی دغه وسلوال ترهګر بولي، خو امریکا او ائتلافیان دغه خپل ملګری ګڼي او وایي چې د داعش په ضد باندې دغه ډلې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي. نو دا غوی اندېښنې دا دي چې د ترکی سره د جګړې وروسته به داعش وسلوال بیا سر راپورته کی. رپورټونه وایي چې په دې وخت کې د اس ډی اف ډلې سره د 11,000 نه زیات د داعش وسلوال په زندانونو کې پراته دي. موږ کوشش کوو چې زمونږ سره زمونږ خبریال زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب راشي. پیر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. هر څه که زمونږ او ستاسو رابطه لږه په آرام باندې وشو، ښه شوله چې تاسو رالی. که دا راته ووایه چې په د امریکې په کانګرس کې او دلته په وایټ هاوس کې څه خبرې اترې روانې دي، د ترکی لخوا چې کوم په شام کې د کورد وسلوالو په ضد عملیات شروع شوي دي، دغه ته څه غبرګون ښایي؟
نو جی، دلته خو نیوکې خو اول ورځ نه وي چې کله صدر ټرمپ اعلان وکړو د امریکې د ځواکونو د اوباسلو د شام نه، خو اوس کله ترکی حمله وکړه او هلته بمباري شروع کړه نو هغه نیوکې نور هم پرې زیاتې شوې. او دلته یو سپورټ د دواړه چې کوم ریپبلیکن پارټي والا دی او ډیموکریټ دی، دی دواړه د خبرې په حق کې نه دي چې امریکا هلته نه ځواکونه وباسي او کردان پرېږدي ترکی ته چې هغوی بمباری پہ اکڑی. نو دلته بیا په ریپبلیکن پارټي چې کوم اوس په حکومت کې دا صدر ټرمپ غړي دی، هغوی هم په خپل ریپبلیکن پارټي کې دننه داسې غټ غټ نومونه دي لکه لینډزی گراهام شو، سینیټر لینډزی گراهام، ورسره مارکو روبیو دی، او دین علاوه یو دوه نور داسې کسان دي ریپبلیکن کې چې هغوی خپل کوم نیوکه دي هغه تیز کړی دي. او سینیټر لینډزی گراهام خو د یو ډیموکریټ غړي سره په یو بیان هم ورکړی دی او ویلي دي چې دا کردان چې کوم دي دا د امریکې اتحادیان دي او پکار نه دي چې دوی باندې بمباری وشي، او هغه ته دړکې ورکړي دي ترکی ته چې په دوی په خلاف به مونږ بندیزونه لګو که دوی د عملیات بند نه کړل او کردانو ته نقصان ورسو. نو دلته چې کوم نیوکې دي زیاتیږي، خو صدر ټرمپ مکه خبره کوي، مایک پومپیو دا کیسه کړې ده، هغه دا ویلي دي چې مونږ د ځواکونو د اوباسلو دا مطلب نه و چې مونږ اشاره ورکو ترکی ته چې دوی هلته حمله وکړي، خو بهرحال دا هم نه دي ویلي چې کردان مونږ ملګری دي او اتحادیان پاتې شوي دي او باید چې مونږ اخره پورې دوی سره ملګرتیا وکړو.
پیر زبیر شاه صاحب، اروپایي ټولنې هم دغه تخبرګون خودلی دی، که په هغې باندې هم اوریدونکي خبر کړو.
نو جی، اروپای چې کوم کمیشن، یورپین کمیشن چې کوم صدر دی، هغه خدا ویلی دی چې دا ښه نه دي شوي چې کوم څه ترکی کوي لګیا دی، او دا د امن پاره او د سیمې د استحکام پاره ټیک نه دي. خو دوی به اوس بله غونډه راغوښتلې ده د سوموار په ورځ، نو هلته بیا دې ته کتنه کیږي. ورسره چې کوم د بوریس جانسن د برټش پرایم منسټر دی، هغه چې کوم د دفتر ویان دی، هغه دا ویلی دي چې مونږ د کوم د ترکی دا عمل دی، کوم دا اګام دی، دا بمباری والا، د حمله والا، دې مونږ ملاتړ نه کوو. خو ورسره هلته یورپین یونین او د صدر چې کوم د ترکی صدر د ترکی سره دوی دا معاهده ده، او ترکی صدر طیب اردوغان دا ویلی دي که فرض کا یورپین یونین دا اعلان وکړو چې د هغه چې کوم عمل دی د ترکی دا حمله ده، انویژن دی، نو بیا به دوی چې مونږ دا 3.5 میلیونه چې کوم دلته ریفیوجیز دي، دلته هغه خلک دي چې کوم خپل وطن پرېښی دی او دلته ترکی ساتلی دي، دا به مونږ یورپ ته واپس ورپرېږدو. نو هغه یو قسم یو دمکی ورکړی ده، او دا ورته ویلي دي که فرض کا دوی ولې چې فرض کدوې انویژن وبولو دا يرلغار وبللو نو دا ډېر غټ یو اغوي او مطلب دا چې یورپین یونیم نو سره ودریږي خو اغه کاونټر کولو لپاره اغه مخالفت کې ستیا بردگان دا بیان کړی دی نو یو قسم دمکی ور کړی دا او موږ ګورو چې مخ کې یورپین یونیم سبا قاعده اعلان کوي خو اوس پورې دا سبا قاعده اعلان نه شوی چې کوم ترکی ته د عمل ته دوی يلغار وایي
پیر زبیر شاه صاحب رپورټونه دا وایي چې د اس ڈی ایف دغه چې کومه ډله ده چې مشري دغه کورد وسلوال کوي چې ترکی په ضد وس عملیات پیل کړي دغه ډلې په زندانونو کې وسم د یو لزر نه زیات د داعش وسلوال پراته دی او دا چې دوی د داعش په ضد باندې ډیره کامیاب او ډیره تیزه جګړه کړې و ډېرې ګټې تر لاسه کړې خو څېړونکو دا وایي چې اوس د کوردانو په ضد چې ترکی کوم عملیات شروع شونه دې سره به دغه د داعش په ضد لاس تراوړنې یا ګټې هغه به لمینځ لاړې شي تاسو په دې باندې څېړنه کوئ
نو دې بالکل دې کټول نه غټه خطر چې دا او ټول نه زیات اندښنه خبره دا هغه د یو لزر کسانو دا چې کوم کې دا 9000 خو لوکل خلک دي د عراق او شام نه تعلق لري دا 2000 چې کوم نور دي دا د 500 نور هوادونو نه دوی تعلق دي او په دې کې ډېر خطرناک خلک هم شته او په دې کې سلور دوی ته ویل بیټلز هغه کسانو چې کوم برټش او غوی به دا بارني چې کوم خلک دوی نیولې او غوی به علال اول او مړول به پاکه یو جرنالیست هم دوی هغه کړو نو بل هغه دوه کسان خو امریکا وایي چې مونږ راو با سل خپل هغه کې مو ستیوزی کې ساتلی دي خو بغنه علاوه هم دا خطر دا ولې چې اوس فرس کا الریډي چې کوم کورد فورسز دي په هغه کې په شام کې او اعلان کړی دی چې مونږ داعش سره چې کوم جګړه دا هغه فلال درو ولې چې په دوی باندې ترکی حمله کړی دا او خو خطر دا ده چې فرض کړه دوی دا جیلونه پر خودل نو دا یو لزر خلک براوزي دوی بیا داعش ته نور یو نوې طاقت ورکی او داعش چې کوم صدر ترامپ دا وکوي چې دا خلافت مونږ مکمل ختم کړی دی دا بیا را پیدا شي او دا داسې محل چې دا کوم ملکونو سره دوی تعلق دی هغه هم واپس نه اخلي دا خلک نو دا ډېر غټه اندېښنه ده او په دې وجه نه امریکا هم او دا نور ملکونه هم دوی دا یقیني ساتل غواړي چې دا کسان دا جیلونه مات نشي دا جیلونه د غسه پاتې شي او هغه کسان چې کوم نیولې شوی دي خطرناک کسان خپل ملکونه ته لاړ شي او هغه نور کسان د ته پر نه خودل شي چې دوی بیا داعش ډله تر واپس راشي او دا ډله بیا مضبوطه کی او د حکومت تر هرګره ده دا بیا د ته بیا دوام ورکړي
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډیر مننه
اوس هم یو بل رپورت تاسو سپم را ګرځو د غیر قانوني پیسو د لیږد او د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي د څار د نړیوال ادارې یا اف ای ټی اف راتلونکو غونډه به په پیرس کې د اکتوبر له 12 تر 15 نیټې پورې د ادارې تیر کال په جون کې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګ نه کولو لامل خړ لیست اچولې او اوس د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې که دغه اداره د پاکستان له هڅو مطمئنه نسبه نو کېدای شي چې تور لیست یې واچي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ارشد حسین پر رپورٹ کې
پاکستان د اکتوبر په 12 نیټه پیرس کې د پیل کېدونکو د پیسو د غیر قانوني لیګ د سر ادارې اف ای ټی اف د مهمې غونډې د پاره خپل عمل درآمد رپورت تیار کړی د پیسو د غیر قانوني لیګ او د ترهګرو د مالی مرستو د سر ادارې اف ای ټی اف غونډه به د 12 اکتوبر نه تر 15 اکتوبر پورې د فرانس سرخر پیرس کې پیل کیږي او په دې غونډه کې به اداره په خل نوملړ کې د پاکستان د حیثیت په حق لا غوسه پریکړه کوي ښکاره دی چې اف ای ټی اف تیر کال جون کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول مخنیولو کې د ناکامۍ په سر خړ فهرس کې شامل کړي وو او ورته په 15 میاشتو کې د نننه د عمل درآمد د پاره یو ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړي وو د اف ای ټی اف د غونډه به د پاکستان د عمل درآمد د رپورت جاج اخلي او دا پریکړه به کوي چې آیا دی په خړ فهرس کې وساتي او کوتور نوملړ کې شامل کړي مطبوعات وایي چې د پاکستان سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا تیار کړي رپورت کې ویلي شوی چې د کمیشن لخوا د کوټل هدایاتو لقبل مالیاتی ادارې په یو کال کې 219 مشکوک ترانزیکشن رپورٹ کړی دی. دا رپورٹ مخکې وایي چې سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان د 22 سکیورټی بروکرز، 22 غیر بینکی مالیاتی کمپنیانو او د 55 انتهایی خطرناکو تنظیمونو په قضیو کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي د قانون پترس کې 168 معاینه کړی دی. پاکستان کې د اقتصادي چارو خبریال او سیړون کې شاباز رانا ډیو ریډیو توای د ایف ای ٹی ایف بنیادی توجه د ترهګرو د مالی مرستو را کمول دی او غواړي چې په دې اړوند د وړاندې نه جوړې شوې مقدمې دی سر ته ورسوي.
چونکہ فیو آف دا ریکمنڈیشنز تھیں، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو اس میں کنوکشنز ہیں اور جو پروسیکیوشنز ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. تو پاکستان اس سلسلے میں کافی کوشش کر رہا ہے اور خاص طور پر پنجاب کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس سلسلے میں کافی امپروومنٹ دکھائی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو کوآرڈینیشن کے ایشوز تھے وفاق کے اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، ان کے جو وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ادارے ہیں ان کے درمیان، اس میں بھی کافی بہتری آئی ہے.
ہغوائی دے فیٹی پس پارختنوں کے وس پارختن دا ہم وا چدت رہگرو د مالی مرستو پ قضیو کے دے سزاگانے زیاتی کری او د پنجاب صوبے د ترہگرے زد محکمے پ دے اڑا زڑ پورے پر مختک کڑے دے او د دین علاوہ د مرکزی او صوبائی اداروں ترمیان ز ہمکارے کے ہم یو خ پر مختک شوی دے او د ہمکارے پ دے معاملہ د پاکستان پوزی او سیاسی مشران پ شریکا دنیز دے نہ کار کوی. پاکستان دے وی مودی راہے سے دے فیٹی ایف پ پریکل دا سر انداز کے دو د پار خپل حل زلی گڑن دے کڑی دی او دا زل دے فیٹی ایف مشری ہم د چین پ غاڑا دا چې د پاکستان یو نیز دے سٹریٹیجیکی ملګری دی او مطبوعات وای امکان دے چې پاکستان دے فیٹی ایف د تور فہرست څخه د بچ کے دو د پار د چین نملا تړ وغواڑی. د اکتوبر پ و منیټا د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ما تحت ادارې ایشیا پیسیفک گروپ خپل یو رپورٹ کی ویلیو چې پاکستان د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخ وی پلڑ کے دہاغوی پسل ویختو کی پشپک درش پارختنو عمل درآمد کڑے دے او دا رپورٹ بہم دے ایف اے ٹی ایف پراتن کی غنڈ کے پیش کولی شی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈی و ریڈیو، اسلام آباد.
اوس هم د نوبل د ادبی جایزې په اړه یو رپورٹ راخلو. سږ کال د نوبل ادبی جایزه د پولینډ او استریا دوو لیکوالو ته ورکړل شوې ده. دغه جایزه تیر کال نه ورکړل شوې ده. سویډن اکیډمی وایي چې تیر کال د دې ادارې پر ځینو کسانو د جنسي تورونو له امله د نوبل ادبی جایزه تیر کال ورنه کړل شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجاهد جواد په رپورٹ کې.
د ادبیاتو یا لٹریچر په برخه کې د نوبل جایزې د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د اتریشیا استریا پیټر هانډی ته ورکړل شوې دي. دغه جایزه تیر کال نه ورکړل شوې، نو له دې امله اولګا توکارچوک ته د 2013 کال او پیټر هانډی ته د 2019 کال د نوبل جایزه ورکړل شوه. اولګا توکارچوک ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوه چې هغې په خپله لیکنه کې د ژوند اړخونه د معلوماتو ترڅنګ په تخیلي کیسو کې وړاندې کړې دي. پیټر هانډی ته جایزه لدی عمل ورکړل شوې چې په خپل کار کې د انساني تجربې ځانګړتیا او حدود په ژبني مهارت کې کاګلی و. هر یو ګټونکی لیکوال به 9,00,000 ډالر نقد جایزه ترلاسه کړي. سویډش اکاډمي تیر کال د ادبیاتو یا لټریچر په برخه کې جایزه لدی عمل نه ورکړي چې له دغې اکاډمي سره تړلو کسانو باندې د جنسي تیریو او غلطو کړنو تورونه لګیدلی و. همدارنګه د سولې مهمه د نوبل نړیواله جایزه به د جمعې په ورځ ګټونکو کس ته ورکړل شي. تر دې مخکې دریو ساینسپوهانو په ګډه د 2019 کال د کیمیا نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. دغو درې واړو ساینسپوهانو ته جایزه د آین لیتیم بیټری جوړولو لپاره د دوی د کار له وجې ورکړل شوې ده. د شروع یا چهارشنبې په ورځ د نوبل جایزې ورکوونکي کمیټې اعلان وکړ چې 9,00,000 امریکایي ډالرو انعام به د امریکا سره تعلق لرونکي جان ګودنو، د برتانیا سټینلی ویټنګم او د جاپان اریکا یوشینو ترمنځ ویشل کیږي. د نوبل کمیټې په خپل یو بیان کې ویلي په 1991 کال کې لومړی ځل مارکیټ ته له راتلو وروسته د لیتیم آین بیټری زموږ په ژوند کې لوی بدلون راوستی دی. کمیټې زیاته کړه چې دوی د تار سیم نه بغیر او د سونګ توکیو نه پاکې ټولنې جوړولو بنسټ ایښی دی چې د انسانانو لپاره تر ټولو لویه ګټه ده. روانونی د طب او فزیکس لپاره د نوبل جایزه هم ورکړل شوې دي. د نوبل د سکل د ایوارډونو ورکولو په لړ کې په فزیکس برخه کې جایزه دریو ساينس پوهانو ته چې یوې د کاناډا او امریکا او دوه نورې د سویټزرلند شهریت لرونکي دي. دغو دریو ساينس پوهانو د کائناتو د پراخېدو او په کائناتو کې د ځمکې د ځای په هکله پوهاوی زیات کړی دی. د نوبل کمیټې د نهه یسې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 9,00,000 ډالرو ایوارډ نیمایي برخه به یې جیمز پیبلز او نور نیمایي انعام به مایکل مایر او ډیوډ کویلز ته ورکول کیږي. دغو ساینسپوهانو په 1995 کال کې د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د شمسي منظومې نه بهر یې داسې یوه سیاره موندلې چې د لمر په شان د یو بل ستوري شاوخوا څرخي. په 2019 کال کې د فیزیولوژي یا د طب نوبل جایزه ویلیام جی کیلین، سر پیټر جی راتکلیف او گریگ ال سمنزا ته په ګډه ورکړل شوې ده. دوی ته دغه جایزه په دې اړه په کار کولو ورکړل شوې ده چې څنګه حجرې یا خلیې د اکسیجن شتون او د اکسیجن موجودیت سره موافقت جوړوي. د طب نوبل جایزه ګټونکي دواړه ساینس پوهان ویلیام جی کیلین او گریگ ال سمنزا امریکایان دي او سر پیټر جی راتکلیف برتانوی دی.
د امریکا رغ ډیوه ریډیو خبرې خپرونه لا دوام لري. د پښتونخوا د کورمې ضلع د پاړچنار سیمې اوسیدونکي وایي چې نن سهار یې په دې سیمه کې 29 مشکوک وسلوال نیولي او د پاکستان پوځ ته یې سپارلي. د سیمې پولیسو هم دا خبره تایید کړې، وایي دغه کسان یې پوځ ته سپارلي چې اوس ورڅخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي، خو نه تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې اړه څه ویلي او نه دا څرګنده شوی چې دغه مشکوک وسلوال څوک او د کوم ځای دی. د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شنواری په دې اړه زموږ همکار شعیب زاده ته دغه معلومات ورکړي.
دغه پیښه نن سهار تقریبا د 10:00 بجو شاوخوا مخې ته راغله. د ځایي اوسیدونکو نه چې کوم معلومات اولنی معلومات ترلاسه شوي، دغه ته د پرچنار نه تقریبا 3 کیلومتره د خرلاچی طرف ته کومه چې د افغانستان سره د پاکستان پوله ده، کورمه ضلع کې دغه د کې مهدی آباد یو علاقه درلته یو ګاډ وو فلاینګ کون شو چې هغه ټایر پنچر شو وو او هغه ټایر پنچر ټایر بدلول چې ځای خاله سره خبر شو دي. هغه د خپل تحفظ لپاره اول هوایی ډز کړی دي، بیا د ځای خلک را جمع شو دي او دا په وجه ده چې د کوم کسان په دغه فلاینګ کون کې وو هغه د شکلونو نه د جامو نه او د خپلو لوی لوی ویښتو د ګرد نه اغوی طالبان یا راګر یا تندرو ورسره دغه دزو د پیښې نه پر سوال چې کوم خلک را جمع شول اغوی په دغه ګاډي باندې کانو گزارونه هم وکړه او دا خلک دی او په خپل قبضه کې واخیست اغوی ویلی وو لکه سات پس کوم کې دلته د پرچنار غیر چاپیره د پوز او د امنیتي عسکرو پوسټی دی دغه ځای نه پوز التورو رسیدو او هغه دغه چې کوم نیول شو تاسان مو د خلکو په ورته کې حکومت کې زیات دلته د ځای د شیعه مسلمانانو چې کوم انجمن دی انجمن حسینیه دغه کسان چې موجود وو دا کسان هغه دیول یو نو دا څه خبر وتر نه پس کوم په حق باندې چې په ځای سوشل میډیا کې ویډیوګان هم مخې ته راغلي په کومه کې چې خوذل شوی چې اپوزي چارواکي د لاؤډ سپیکر په ذریعہ باندې د خلکو نه یو خو پر امن غوښته او کورونا کې دوه غوښتنه کوي او بل دا غوښتنه هم کوي چې باید دغه کسان چې کوم دی په واسطه کې دي د دې ته وسپارل شي. په دغه ویډیو کې دا چې هم اوریدل شوی چې دغه پوځي افسر د خلکو نه د چا په ولکه کې چې دا کسان شکمنه کسان وو دا هغه نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو دا غواړئ چې دا موږ وژنو په ځای ټول خلکو په شریکه جواب وکړي چې او دا باید ادامه کړي شي او وژن شي. خو دغه پوځي چارواکي چې کوم आवाज اوریدای شي اردو ژبه کې هغه کې ورته جواب ویل چې موږ به دا خبره تحقیق کوو چې دا خلک څوک دي، د کوم تنظیم یا کوم ډلې سره تعلق لري او دې د تورې راغلي. دا دوه خبرو سره نه پس بیا دغه کسان چې یو کم د شم شمیره خېد خول شي او د شم خم شمیره خول شي چې چالو لویګری وی به ويخته وو ګرمې جامې کوټونه اچولي وو چادرې ور سره په چادرو کې پټ وو دا خلک دا بیا دای د امنیتي مامورین ته وسپارل مونږ دلته د پولیسو والو سره هم خبرې وشوې او هغه دغه په خبرې پخلی کړی چې دغه پیښه په مهدی آباد کلي کې یا په علاقه کې مخې ته راغلې ده خو هغوی دا وویل چې هغوی ته دا دقیقه معلومات نشته چې دا خلک له کوم اړخ راغلي وو په څه غرض راغلي وو دا هم مونږ هغې نه وپوښتل چې آیا دغه خلک سره وسله وه که څنګه وایي چې دوی په دې حکم د هغوی سره دقیقه معلومات نشته البته په دغه ګاډي باندې د کاڼو ګزارونو نښې هغوی ولیدل چې د هغوی شیشې ماتې شوې وې دغه ګاډي ته زیان رسېدلی وو او دا هم هغوی پخلی وکړ چې اوس دغه کسان واړه د امنیتي عسکرو په ولکه کې دي
شنواری صاحب لنډ شان جواب را لره کې دا کسان تعلق ته دي د پاکستان د قبایلی سیمو سره ده که د افغانستان سره دا ټول ډیر شوانه په دغه یو گاډي کې
جی بالکل یو گاډي کې د سپارو خو د څنګه تاسو ما ویل چې دغه اوس هیڅ اندازه نه شوې ده چې دغه پیسې نه پسته د پوز لاړه چې دغه پیسې پاک نه هیڅ قسمه بیانیا مخې ته نه راغلي او نه هغه دا واضح کړي چې هغه آی ته پلټنې کړي یا دغه پلټنو چې هغه څه نتایج ترلاسه کړي خو پولیس والو سره موږ رابطه شوې نه او ویل چې دا کسان نیول شوې دي د دې اوریجن یا دا چې د کوم ځای دي دا هم تر اوسه پورې څه پخلی یا معلومات دي ترلاسه شوې
ډېره مننه تاسو
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري او ګوري په فیسبوک باندې هم زمونږ خبرونه نیخ پنیغه روانه ده درمن اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د حکومت د نوي قانون په ضد باندې د ډاکټرانو سټرایک یا داغوی احتجاجونه هړتال نن په 14 مورز باندې هم دوام لري د ډیور ریډیو خبريال عبدالرزاق په تفصيلي رپورت را لګل
د خبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلي ډاکټرانو پیرامیډیکل او نرسنګ سټاف د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال مخې ته د صوبای حکومت لخوا منظور کړی شوی نوی قانون ریجنل اینڈ ډیسټریکټ هیلت اتارټیز پر ضد احتجاج وکړو وروستو احتجاج کوونکو د صوبای اسمبلی ودانې پورې لاریون هم وویستو وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال د صحت سترې اتحادیې یا ګرینډ هیلت الائنس غړي ډاکټر سجاد یوسفزئی وینا وچې تر کومه صوبای حکومت یاد قانون واپس نوی اغستې او د دې مطالبات یې نوی منلي نو احتجاج به دوام لري
دا موږ چې کوم مطالبات دی هغه اول نمبر چې کوم د شتګرد هیلت منیسټر دغه استعفا موږ غواړو چې موږ کوم ملګری قید کړی شوی دغه ان کنډیشنل غیر مشروط رهایی او د ډی ایچ ای آر ایچ ای چې کوم تور قانون دی کوم چې غریب کوش او عوام کوش دی او د هیلت امپلای خلاف دی دا قانون خیر دا واپس کیدو پوری بزمون احتجاج کم نه دا جاری بزمون کم دا لیډرینګ هسپتال کم ایڈمنسٹریشن دے حکم چی وزیر دے پدی باندې مون ته پکاره چی پدی باندې ایف آئی آر درج کړي شو حکومت مون دا ڈیمانڈ کو زګه چی دیو اول مون باندې په گیټ کې په پورا من ډاکټرانو په پورا من سٹاف باندې تشدد کو
د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو هړتال نن په 14 ورځ هم جاری دی د هړتال عمل په هسپتالونو کې صرف ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سہولتونه ورکړي کیږي ولې نور شوبه تړلې شوې دي د افغانستان مزار شریف نه یاد هسپتال ته مریض سره راغله عبدالفتاح ډیو نیوز ته ویل چې د ډاکټرانو هړتال عمله هسپتال کې داخل مریضانو ترڅنګ روزانه بنیاد باندې راتلونکي ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي
دلته د کم د ډاکټرانو د حکومت په من سارتال مارتال خبره روانه ده په دې کې زموږ مریض نه لري ټول مریضان ته تکلیف ده نور سل خبرې دی کمرې به اخلي دلته سورز داسې خلک دی وسل ورځې دلته تیر کړی دی هغه کارنه شوی نه دی زمونږ خپل تقریبا لاسي مراد ده چې دلته راغلی چې کله زمونږ کار نه کیږي بس
په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال لوجي چې کوم مریضان متاثر کیږي د هغه په اړه د ډاکټرانو صوبای تنظیم غړي ډاکټر رضوان کونډي ډیو نیوز ته ویل چې هسپتالونو کې ایمرجنسی سرویسز د پاره یې د نور کلپ پرتلا زیات ملګری کار کوي
غریب مریضانو د پره زمونږ او پی ډیز بندې خو زمونږ ایمرجنسی کولاو دي زمونږ چې کوم د ډاکټر د نرسز پیرامیډیکس چې کوم ټیمونه دي هغه مونږ تعداد زیات کړی دي هغه مونږ ټول ایمرجنسی کې کېنولې دي زمونږ پوره کوشش دی زمونږ مریضان زمونږ نه سفر نشي خو یو خبره دا ده د دې اکټ د دې بل راتلو سره زیات نقصان کوم دي زمونږ عوام ته دي او د دې غریب صوبې سره د دې زیات روان تاسو ټول ته پد ده چې زمونږ هړتال نن 16 دن شروع ده خو اوس پر اس مذاکرات نشوي او د حکومت به سي ده او د ټولو خبر ریسپانسبل کوم دي هغه حکومت ته ځکه چې جمهوریت حکومت کې داسې ډیکټیټرشپ نه وي
لیڈی ریڈنگ اسپتال مخته مظاهره کول ورستو ډاکټرانو او د محکمه صحت نورو ملازمینو د صوبې اسمبلی ودانه سره درنهم ورکړه او سړکونه یې د هر قسم ټرافیک لپاره بند کړل د ډاکټرانو د درنې لوجې عام اولس په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ وو په دې اړه د پیښور اسمت الله خان ډیو نیوز ته ویل
خپل می حق ده زموږ د مرګ لاس په حق ده دغه نه راوړم اشرف ورن هغه دې کوم رښکونی ولا 100 روپیا خو نه هغه واغښتل دا دا نه بیا روان شو دا بیا دا روان یو پتن چې ګاډي ملاوي یو کنه ملاوي دا دې مسلمانانو د لاسه دا تعلیم کوي دا لغه کوي حکومت چې سونه سخته کوي دا د عوامو ته تکلیف رسي
د ډاکټرانو د هړتال په اړه مو صوبایي وزیر صحت او وزیر اطلاعات سره د تماس نیولو هڅه وکړه ولې بریالي پکې نشو یاد دی وی چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې مونږ د خبرو اترو د لارې د ډاکټرانو ستونزو هوارولو ته تیار یو دینړوان دی د صحت صوبای وزیر هشام انعام الله خان دی ونیوس ته ویلو چې یاد قانون صوبای اسمبلی منزور کړی دی او دا چې کوم ډاکټران دی نه پس هم احتجاج کوي نو د هغی پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي عبدالرزاق وایس اف امریکا دی ونیوس په خبر
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
او سم د روغتیا پاړه یو ریپورت ته ستاسو پام راګرځو په پاکستان کې سش کال تر اویا زیاتې د پولیو پیښې ریپورت شوی دی چې تر ټولو زیاتې په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی په کوټه کې د پولیو د ایمرجنسی مرکز د یونیسف او د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا یو کانفرنس شوی چې مقصد د هغه پلرونو قانع کول دي چې نه غواړي د پولیو په ضد خپل ماشومان ته څاڅکي ورکړي نور تفصیل له کوټې د نعمت الله سره دی په ریپورت کې
د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې د یونیسف او عالمی ادارې سره په مرسته دغه کانفرنس وکړو چې په کې د ایالت د بیلابیل دولتي طبي څانګو او د کشنیانو علاج کوونکو ډاکټرانو په غټ تعداد کې ګډون درلود چې سرټی کې هم د ډاکټرانو په تعاون د پولیو کمپین کول او کشنیان ته څاڅکي ورسول وو چې دغه کانفرنس د پاکستان پر سټه د کشنیانو علاج کوونکو د کراچي سره تعلق لرونکو نامتو ډاکټر اقبال میمن د وینا د لپاره راغلی وو چې په دغه محل د خبريالانو ته ویل چې یو ډاکټر پټولن کې لوی مقام لري اکثره خلک په دې انکار دي چې ډاکټر ولی ودی ته نه وایس د پولیو څاڅکي پیدا مني دي نو ځکه دوی نن د ډاکټرانو سره دغه کانفرنس وکړو چې انکاري پلرونه دغه ډاکټران بیا کانې کوي و دغه کانفرنس ته د بلوچستان د پولیو د مخنیوي ادارې مشر راشد رزاق او صوبای سکیټری سیاد حافظ ماجد هم خپل ویناوي وکړي او د پولیو د مخنیوي د پار اخصل سوي اقدامات په ګوته کړل په دغه محل په کانفرنس کې شریک ډاکټرانو د پولیو په اړه پښتنې هم وکړي چې ورته د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو د اړیکو مشرانو جوابونه ورکړل خو په دغه کانفرنس کې شریک ډاکټرانو په دې محل وډې وته څه دارنګ وویل
نه صرف پولیو بلکې نور لاس قسم نه جوړیان ستا هغه لپاره حکومت مفت ستن لګي هغه سنټران ستا سنټران کې تاسو په خپل کشنیان یو سي حالت ویکسین وکي کارت جوړې کی او کم ټایم چې دی پولیو ویکسین چې دی موږ کمپین شروع کو کور کور باندې چې کوم زموږ ټیمونه راځي هغه ته تاسو پورا تاون وکي او هغه ته پولیو سایز کې ورکي د پولیو سایز کې بالکل بے ضرر دي د مبارک کې کوم خلک دا پروپاګاندا کې چې دی کې د شان چې دی کفار شامل کړي دا بالکل غلط قصه ده
دا پیغام ټول ډاکټران ته او ټول عوام ته دا پیغام ورکو چې دا پولیو ویکسین یو وار ک دوه وار ک درې وار د میاشت ورکول کیږي د میاشت درې وار ورکول کیږي د توان است توان نستا ګټه است توان نستا دا خلکو دغه غیس دا یو وار نور کړی د کال دوه وار نور کړ دلته سې پولیو وایرس جړ سو دی دا ډېر دوه مطلب دا دی سنا جوړی ډیلی چې دغه نه د ویکسینیشن هم بای سي ډیر سي نو سه ار څونو ویکسین ورکوي سي د دې ګټه دا توان نستا
په کانفرنس کې شریک و. دغه ډاکټران ته ډاکټر اقبال میمن وویل دغه د پولیو په ضد څاڅکي یو مسلمان ملک انډونیشیا کې تیارېږي او بیا پاکستان ته را انتقال کیږي، چې په یو کمپین کې وي یو کوچنی ته چې څومره ویکسین ورکول کیږي د هغه مصرف شپږ ډېر زره کالداري دی او د میا تیر شوي ویکسین بې ضرره دي او کم پایده هم نه ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. برکوال صاحب تاسو سره لکه چې ډیره مینه لري، بار بار کیمرا باندې تاسو راولي. نو وربشي یو بل مهم رپورت پلو ته، په پاکستان کې د ډینګي ماشه چې کوم دی داغه د لاسه د زپل شو خلکو شمیره ورځ په ورځ باندې زیاتیږي، او ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د 30,000 نه زیات کسان په پیښور او په کراچۍ کې د داغه ماشه د لاسه اغیزمن شوي دي. د ډیور ډیو خبريال احسان محمد خان په دې باندې ورسته رپورت را لګلې.
د خیبر پختونخوا په ټګرام ضلع کې هم د نورو برخو په شان د ډینګي ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده. دا وخت چې د ټګرام صحت محکمه چارواکو په وینا د دغه ناروغانو لپاره په ضلعي روغتون کې ځانګړي وارډونو کې د علاج انتظامونه سرته کړي، چې پکې د ډینګي د تبې ناروغانو علاج روان دی. په ټګرام ضلعي روغتون کې چې د لری پرتو سیمو څخه راغلي ناروغان په دغه ځانګړي وارډونو کې لیدل کیږي. د ټګرام ضلع ډیپټي کمشنر سید محمد فرل ساکلین وی او ای ډیوته ویلی د دغه ناروغي مخنیوي لپاره انتظامیه په باقاعده توګه سارنه کوي او د دغه بیړني صورتحال لپاره هر ډول انتظامونه نیولې دي.
بټګرام کې هر یو یونین کونسل کې موږ سپریم کړی دي. التا د ډینګي وایرس حواله سره آگاهی لپاره پروګرامونه هم شوې دي. زموږ ټیمز مسلسل التا اوسم دي، الګي اوس دا ایکسپرٹس دا وی ماہرین دا وی دلتا اوس ٹیمپریچر چ کم دے اگر دومرا ڈاؤن شوی دے چ اوس ڈینگی دا پارا سروائیول والا اگر نشتا دلتا
د ډینګي اتبه ناروغانو لپاره چې حکومت له لوري سرکاري روغتونونو کې د ویډیا علاج ویل کیږي. د بټګرام روغتون په دغه ځانګړي وارد کې ولاړ جعفر چې د جانګیر آباد څخه خپل ناروغي را رسولې س داسې وای.
نو یره خو په کار دی، نه خطرناک بیماری ده او دې څو ډېر کسان صبح کې مرشیوم دي لګا. نو دې سره چې دې وخت مته علاج وشي نو ان شاء الله چې مبا دغه دې مې یره ونی خو چې کدا سي حالات وي چې څنګه ډاکټران نشته په اس دې کې سترایک دی او دې حوالې سره چې دې علاج په خو نه شنو بیا خو مته یقیني خبره چې یاره وکړ دې.
د ډینګي ناروغي علاج چې په دغه روغتونونو کې موجود دی خو که په وخت علاج ونه کړی شي نو بیا مرګونی ګڼل کیږي. د دغه ناروغي لپاره هر ورځ د وینې طبي معاینې ته اړتیا وي. د بټګرام د ځلي روغتون دننه د لیبارټری مشر حسن نبی وای هغوی د احتجاج باوجود د ډینګي ناروغانو د وینې ټیسټونه سرته کول روان ساتلي.
نن پورې نننی تاریخ پورې تقریبا موږ څخه یو سل اویا درې سوه اویا د ډینګي مریضان راغلي. دې کې یو سل څلیخ پازیټیو چاغو ته ډینګي شته. هغه مریضان موږ څخه داخل شوي دي تر نن پورې او د هغوی لپاره باقاعده موږ روزانه بیا چې اډمیټ مریض یې داخل د هغو ټریټمنټ ډیلی دغې باندې کیږي. وارډ نه سمپل راځي هغه موږ کوو جی روزانه چې ډاکټر ورته ایڈوایس کوي موږ
یو خو چې په صوبه کې د ډاکټرانو د احتجاج هم دوام لري نو بل خو د ډینګي ناروغانو په شمیره کې هم اضافه کیږي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سرکاري روغتونونو کې د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره هر قسمه انتظامونه کړي دي او د احتجاج باوجود د ډینګي د ناروغانو علاج روان ساتلې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، بټګرام.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د صحت نړیواله ادارې تر مخه په پاکستان کې سلیرش ملیونه خلک داسې دي چې هغه د ذهني ناروغو علاج ته ضرورت لري، او بیا په پاکستان کې شمیره خای چې په ډیره ګڼه شمیره کې د ناروغانو د پاره ډاکټرانو کمې ده. د ډیورډیو خبريال اسادیا قاسم شاه په دې مناسبت سره په پیښور یونیورسيټي کې د طالب علمانو سره خبرې اترې کړي او یو ویډیو رپورټ را لګلې.
السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا وخت زه د پیښور پوهنتون د سایکالوجي ډپارټمنټ په لان کې هم دلته یو کیمپ لګیدل دی د نړیوال ذهني صحت ورځ په مطابقت سره. دلته ځوانان هم دي، جنکای هم دي، الکان هم دي، دلته کیمپ لګیدل دي مختلف قسمه ذهني صحت مسلو باندې خبرې کیږي. ما سره دا وخت ملګری دي، دوی نه به تپوس کوو چې دوی دې کیمپ ته ولې راغلي دي او په کومو مسلو باندې دوی خبرې وکړي.
زما نوم شهباز خان دی، زه د پېښور یونیورسيټي سایکل ډپارټمنټ ټیمه دلتا نن د مینټل هیلث اویرنس په حواله باندې یو دغه ارنج شوی دی، کیمپ ارنج شوی دی چې کوم کې کوم آؤټسایډرزم پکې راځي او هغه کې یو خپل یو کاونسلنګ غونډه کې کوي، هغه پر سر ماینر مسلې یار چاته ذهني ډیسارډرز دي نو هغه په باره کې دیسره ډېر مرسته کوي، او مونږ ایز ا سټوډنټس دلته کې ډېر خو دغه کړل مطلب ریسیو کړل او څه قسمه تکلیف هم هغه ته
تاسو ته خپل څه قسمه ذهني مسله ده. لکه نن سبا هر یو کس ته څه نه څه مسله شته ذهني، تاسو ځوانانو ته په خپل ځواني څه قسمه مسلې سره
بالکل زه په خپل خو څه خاص داسې مثلا خو ماینر مسلې ار چاته مسلې کنا زما داسې مسله چې زما کانفیډنس مسله ده، زه چرته کراوډ وینم زه مطلب کانفیډنس ما کې کم شنو اخر ما دلته دیسره کیناستم دیسه ما سیشنز واغستل او مطلب خو کامیاب سیشنز پکې وشول الحمدلله.
ما نوم سلمان محسود دی او زه کانو فاینانس سټوډنټ یم. نن بیسیکلی دیشی د پاره غلم دلته دو کوم کیمپ لګولې د سیکورټی ډپارټمنټ وانه ما سټیج افریډ دی او لینګویج ډیس اورډر می لایک چې څوک سینیئر اته ودرېږي سټیج ته چرته لاړ شنو کوم چې کوم ټکی مونږ یاد کړی بهز باندې مونږ خبره کو نو غاره نه هریږي هغه کې مسله ای نو دو مونږ د پاره ډیر خدا یو ورځ را کړی دا مینټلی هیلث د پاره کوم ورلډ لیول باندې کی
لکه نن تاسو په وایس اف امریکا دی ووم خبره کوي نه دا هم یو غټ سټپ
دی، دا هم د موږ لپاره ډېر د خوشحالي خبره دی او دومره پراود فیل کوو چې دې په ذریعہ موږ خپل आवाज نور خلته هم رسی او دا زه شکر یاد کوم چې سره مو یو کیم پاکستان نو هغه سیشن دی وژن زنن دلته ولاړم خبرې کوي شم د مګو.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم امیر اقبال محمد دی، زه د پېښور یونیورسيټي د سایکالوجي سټوډنټ یم.
دا خبرې چې کوم خپل د فیوچر خبرې دي، د راتلونکي وخت خبرې دي، مستقبل خبرې دي یا نورې داسې مسلې دي د خبرو کې یا په اعتماد کمی شو، نو آیا تاسو کور کې دا څوک چا سره نشئ ډیسکس کولای، مور پلا شو، مشر خویندرونه شو، داسې څوک نه وي
نکه عموما زمن خو داسې د خاص کر زما تعلق د قبایلی علاقو سره دی نو هلته خو ټول خل داسې بې تعلیمه دی، ان پڑھ دی، نو هلته دا د کانفیډنس باره کې د اعتماد باره کې خبرې کول ماشوم ګرومینګ کول دا هلته ډیر ریر دی، ډیر هلته ډیر کم مور پلار دی چې هغه تعلیم یافته دی او دا خو ټول د جنگ زپیدلی خلک دی نو د کې ډیر مسائل دي کاغه د جنگونو حواله سوي کاغه د جابز حواله سوي د خلکو تر ډیر ذهني ولجن شکار دي.
زمانوم نورل هدا ده، دلته شکم دي مونږه پریکټیس کلینیکل سایکالوجیست یو، زمونږه سٹال شکم دي اغه زمونږه گروپ والا لګولې دي ډیفرنٹ چیز زمونږه کم ذهني بيماریاں دي ایشوز دي مونږه اغه پہله اغه باندې خبره کو چې تاسو ته څه ایشو دي ما ته څه تکلیفات دي تاسو څه تکلیفات دي نو اغه په وجه باندې شکم دي دي کې ذهني دباو راځي زیات تر شکم دي مونږ سره ریلیشن شپ ایشو سره ماشومان را روان دي زکه چې تاسو ته پته راشي مونږ باندې دا ایکسٹرنل ډیر زیات بهر نه شکم انفلوئنس ډیر انفلوئنس کیږي بالکل سوشل میډیا شو اغه خپل کردار ډیر زیات ادا کوي نو ایز کمپیئر ټو چې مونږه خپل پیرنټس سره کینو دا ډیسکس کونو مونږه زیات تر سکو چې مونږ خپل موبایل ماشومان ته ورکړی وي. نن سبا بل ایشو چې روان دی ادا دي چې زمونږه پیرنټس کم دی ورکینګ دي چې ورکینګ شي هغه ماشوم ته خپل ویلیوز نه خي چې زمونږ ویلیوز سدي تاسو د پاره امپورټنت سدي تاسو به مخ کلیټ کوئ څنګه تاسو د پاره سشي صحیح دي سشي نه دي صحیح.
آیا دلته په کلا په آزاد د ځوانان او د جنکای دلته راځي خبرې کوي؟
صحیح زمانوم اسمه
اسرار دے ز کلینیکل سائیکالوجی سٹوڈنٹ ایم سپیشلائزیشن اور مونگا دلتا ایز ا پریکٹسنگ کلینیشن ایم سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی اف پشاور کے پرابلمز خو ہر یو ایج خلق تو دی چ کم ذہنی مسئلے دی نفسیات چ مونگ ور توایو خو بیا خلق مختلف طریقے اپنا اوکڑی وی اگا پرابلم سره ڈیل کولو نو اگا کی اکثر خلق فیل شی لک سنگ اس یوت کی چ کم پرابلمز دی میجر
شی دی
نشی طرف ته خلق لاړ شی پدی اگا سٹریس چ کمی اگا غی برداشت کولی نشی نو اگا بیا اگا داسی طریقے اپناو کی چ اگی اخ سٹریس نہ ٹیمپریری اوزی پرمننٹ کوز نہ فائنڈ کی جی نو اگا چ کل ایکسپریس کی خپل فیلنگز شیری کی مونگ تھراپسٹ کار ہم دادے چھ اگا دخل کو چ کم پرابلم دے اگا ایکسیپٹ کی ہیومن بینگ از اے ہیومن بینگ ایکسیپٹ کی اگا چھ ہر سونا پرابلم سے رہی نو اگا چھ کل خپل فیلنگز ایکسپریس کی خپل تھاٹس ایکسپریس کی نو اگا ڈیر سٹریس ریلیز شی نو زمونگا ایم ہم دا غونن دا مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریشن چھ دخل کو مسلو تمونگ او گورو دخل کو مسلی مونگ اورو اور اگی تمونگ طریقے او خایو چھ سنگ بدا ہر سا ہینڈل کرے تاس
گرانو کتن کو ردن کو تاس واری دل چی په پیښور یونیورسيټي کې په دې ورځ ځوانانو کومې مسلې خپل بیان کړې او هغه کومو طریقو سره دلته خپل مدد واغستو ذهني مسلې هر چاته وي سناسه هدا پوری داخلك لیولی نوي چې کله هم چاته ذهني مسله وي پکار ده چې د هغې دپاره چانه مدد واغستلی شي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوه نیوز پیښور.
ارشد مومند لا یو بل ذهنی ناروغ احسان الدین سره خبرې کړي چې په 14 د 14 عین شاهد وو.
احسان الدین په ظاهره روغ رمټ ښکاری، خلکو سره ملاویږي او خپل امروزه کارونه تر سره کوي، خو په ژوند کې یو داسې پیښه هم شته چې د هغې اثرات پرې اوس هم موجود دي. احسان الدین په کال 2013 کې په مردان کې د یو ځانمرګي برید عیني شاهد دی چې پکې نږدې 10 تنان وجل شوي وو. وایي د برید لیدو وروسته یې ژوند کې ډېر تغیر راغلی او دومره کلونو تیرېدو پس اوس هم د ذهني تناو سره مخ دی.
کله چې جنازه شروع شول او جنازه تقریبا سلام وګرځېدو خلق او ګل مل شو بل سره، دې ټیم کې یو اواز شو او هغه اواز چې کم دی هغه تر نن ورځې پورې تقریبا 15 کاله پسم زمونږ د دماغونو نه وځي، ځکه نو ځي چې هغه یو ناګهاني آواز او داسې آواز چې په هغه کې د انسان اعضا چې کم دي هغه تقریبا 15-20 فوټه پورې اوچتې شولې. مونږ چې وکتل کله چې داس مونږ ته یاد شي، دماکه مونږ ته یاد شي یا څوک داسې خبره وکړي، نو خوشحالي مې نو هغه په خوشحالۍ باندې ځي حساب نه وي، هغه زمونږ ذهن ته بالکل هغه سترګو نه اوښکې راځي او مکمل سړی بالکل خپل دغه کې نه وي.
نورلمین هم په کال 2018 کې د مومندو ضلع په غلنۍ کې ځانمرګي برید او د ترهګرو لخوا کېدونکې ډزې او د خلکو وجل لیدلې دي. وایي د هغې ورځې نه را په دې خوا یې ژوند په مکمله توګه بدل شوی او د متواتر ذهني دباو ښکار دی.
او زموږ دومره کمزوري راباندې راغلې ده چې ذهن مې هغسې نه دی، زړه مې هغسې نه دی. معمولی حادثه معمولی یو داسې دغه وشي مونږ ته دومره محسوسېږي لکه چې بیا هغه سکار وش او هغه ټینشن زما اوس هم او که اکسیډنټ وشي یا څلور کسان په خپل منځ کې په تیزه خبرې شروع کی زمونږ کیفیت بدل شي.
کیفیت څه څنګه دی؟
دومره د یو کیفیت چې زړه ډوبېدل او غبرهټ روانه شي او زړه ډوبېدل روانه شي.
نن د اکتوبر 10 نیټه ذهني ناروغیو نړیواله ورځ پاکستان کې په داسې حال منځل کیږي چې د تیر یو لسیزې جګړې له وجې دلته ګڼ شمېر خلک د ذهني ناروغیو ښکار شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې شمېرو تر مخه پاکستان کې 3 میلیونه خلک د ذهني ناروغیو علاج ته اړتیا لري. د پېښور حیات آباد میډیکل روغتون ذهني ناروغیو څانګې مشر ډاکټر واجد علي وایي د تراګرۍ پېښو له وجې دې سیمه کې د ذهني ناروغانو شمېر زیات شوی دی.
زمونږ په دې سیمه باندې د تیرو 10 کالونو یا کلنه چې دا اټیک مټیک شوی یا داسې حالات راغلي وو چې کور په کور باندې که په هر کور نه وي هر دویم کور باندې څه حادثه ضرور راغلې ده. لکه موږ داسې کسان لیدلي دي چې هغې علالې یا دا بمبلاس یا په خپله کتلي دي یا خپل ملګري یا خپل خپلوان یې لیدلي دي او داسې لکه په یو یو ورځ باندې 30-40 جنازې یا داسې ورځ راغلې ده چې نیکه هغه بیا ترونه بیا خپل ورونه د یو کور نه 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 جنازې او بیا په جنازه کې بیا لکه هغه بمونه خلاص شوي دي. نو د دې زموږ د مازګه چې دي دې کې لږ ریکارډنګ دي.
ډاکټران وایي که یو خوا د ذهني ناروغانو شمیر په مقابله کې د ډاکټرانو کمی دی، نو بلخوا خلک هم دا داسې ناروغي نه ګڼي چې د علاج لپاره یو ماهر ډاکټر ته لاړ شي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ډاکټر فضل ربی وایي د تشدد پېښو لیدو له وجې په دماغو لنډمهاله او اوږدمهاله اثرات کیږي او د دې ذهني ناروغیو نښې ښکاره کېدو سره په سملاسي توګه ماهر ډاکټر ته تلل پکار دي.
یو دی ډیر زیات خوب ډسٹرب وی، غوسه ډیره زیاته کوي او بیا چې دا پرولانګ شي نو مطلب دا دی چې دوی ته بیا ډپریشن هم کیږي شي، انزایټي ورته کیږي، بل ګډوډ خوبونه ویني، دا نور جسمانی علامات هم پکې راځي، خېټه هم خرابه شي. دا مختلف د دې بیا فیزونه دي.
پوهان وایي پاکستان او په خصوصي توګه د پښتنو په سیمه کې په تېره یو لسیزه کې د بمي چاودنو، هدفي وژنو، بې کورۍ ژوند او خراب معاشي حالاتو د دې خلکو په ذهنونو ډېر بد اثرات پرېستلي دي او دې خلکو ژغورلو لپاره حکومت ته یو کوټلې تګلاره جوړول پکار دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه پای ته ورسېده. زه بختور شاه،
زه بارکوال نیاخیل،
تاسو نه اجازه تخلو. د دې الله په امان.